د اتو بجو د یو سات خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې یو سات خبرونې په راپورونو کې ملګرو ملتونو خوشي وښوده چې دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ته زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت یو اړوند چارواکی وایي
لس میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالو نه کمې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم په افغانستان کې لوږه زیاته شوې خو ځینو خپلواکو بنسټونو خپلې شخصي هڅې پیل کړي.
هر با احساس ورور یا خور کولای شي چې هر میاشت یو بنسټ ته د خپل عوایدو څخه کم تر کمه سل افغانۍ ورکړي.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل نوښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د طالبانو چارواکي وایي
اوس به ان شاء الله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه ومخت در سره بیا یو.
سرنوالونو د جرمني په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي. یونما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان ساپی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیاڼي د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازولۍ دا دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکۍ او بې پرې څېړنې وسی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې څلور ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد او د ښځو د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان ساپی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیاڼۍ ل خپل ورور سره یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. طالبان ویلي چې د دغو پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړی ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي ان امولا سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبرې کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضعې اصلي عوامل یادېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د اګست له 1 راهیسې د قطر هوایي شرکت 4 الوتکو د دغه سازمان 6 میټریک ټونه تجهیزات افغانستان ته رسولي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنۍ دوسره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په حال کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستانه هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. افغانستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښتي چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل
دنیا نه ده ختمه او ډیر کرکټ پاتې مونږ ته انشاءالله ډیر کار کول پکار دی. افغانستان ټیم اوس هغه لیول نه ده او خوشبختانه مونږ لپاره ډیر خوشحالی خبر چې اوس مونږ په ټاپ ایټ کې مونږ آل ډبل ورلد کپ کې خو دې لپاره مونږ نور هم محنت کوو. دې محنت باندې هیڅ هم نه دي او دوی نه مایوسه کیږي. انشاءالله افغانستان به هغه ورځ لیر لري چې افغانستان به دنیا په ټاپ تھری ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې و چې سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د 2 وکټو په سوځېدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره سول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوزه واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووینونس ناروغي له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسیدلې او پرون د 19 پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید سوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د افوی پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یو اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړي چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب سوی و چې د قانون جوړونې چاري لمیاشتو راهیسې په ټاپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سیوي او دغه هیواد ته ورځي. له دې سره د نړۍ له بیلابیلو برخو دغه هیواد ته له 6 میاشتو راهیسې لګیدلې محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2020 کال په لومړیو کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول سوی و چې کورونا وبا په اوج کې وه او دغه محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغه محدودیتونو له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماتیک اړیکې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو څلور ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 15 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشی شولې چې په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمینه برابره شوه. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې 10 میلیونه افغان ماشومان ته د پولیو واکسین ولګوي. روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې لخپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومان ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د سلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه ده چې د 15 کالو کم عمر ټول ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیر بیا لرو پروتو کلیوالو او صابلو بورو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي، یوه بېساري موقع لاسته راغلې چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ محو شي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه، دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیلې ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوې او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو، په تیر بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتانی ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلاج یا ګزړ سبب کیږي.
و موندل چې په افغانستان کې سرله نن دوشنبه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد ناروغي د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نوریاس نوری په دې اړه د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام له رئیس ډاکټر ګلا خان ایوب سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه پروګرام په لړ کې به څومره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي.
بلې، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالو نه کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ موږ غواړو چې هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې دی هغه ته او شمیر یې نږدې 8.9 میلیونه ماشومانو ته رسیږي، دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکوو. نو دغه کمپاین چې د منګان یوازې د پولیو واکسین به پکې نه، ان شاء الله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغه ماشومان او تاسو د دې کپسول د پاره عمر مناسب ته هغه ته ورکو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولې؟ هغه روغتیايي ستونزو ته په پام کې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی، آیا تاسو به وکول شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تمه خو همداسې دا پلان کړی م، همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د درې ورځو دپاره، څلور ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. درې ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي او په څلورمه ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یوه پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په محل باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې دا د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي، نو بیا په څلورمه ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي یا غیر حاضر وو غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګزند واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وې. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول، هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله، بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جماعتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقیږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقیږي؟
نو دې کمپاین کې خلا کچنګ چې مونږ ویلې چې لاس ویلو نه ماشومان ته به مونږ د واکسین چارج کړو سو نو تمام همداسې ده چې دغه لس میلیونو ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو نو دا البته په هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نزان ډاډمن کی نو که څه هم تاسو ته معلومه وا چې په تیرو کمپاینونو کې موږ هم د غلط میلیونه ماشومان پلان ته کې شاملول خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله د بده مرغه چې موږ نه څلور میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل خو دا ځلې لکه اوس تمام دا چې انشاءالله دا کمپاینونه به د نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
د پنځو کلونو کم عمر ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځن راغلی دی، آیا د دغه ځن سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
له نیکه مرغه چې سږ کال زمونږ لپاره د پولیو د کیسونو له نظره ډېر ښه کال دی، که څه هم مونږ په دې نه یو توانېدلی چې لکه کمپاینونه تر سره کړو ځکه د کورونا فتم راغی، بیا د روسي تحولات رامنځته شول نو کمپاین مونږ نه دی تر سره کړی، خو یعنی نږدې شپږ میاشتې وروسته مونږ کمپاین په افغانستان کې تر سره کوو. خو په دې کال کې مونږ یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوې ده او د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې له نیکه مرغه مونږ کومه د پولیو مثبته پیښه نه لرو. او باید ووایم چې تیر کال مونږ په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمیر کې، یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځ ته راغلی دی چې دا د پروګرام کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو نو لرې نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته مونږ کمپاینونه اجرا کړو نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې قطه شي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام رئیس ډاکټر ګل خان ایوب وو چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب یې خبرې کولې. دغه کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیلېږي چې په نتیجه کې به شاوخوا لسو میلیونو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ وسیدونکو په خپل شخصي لګښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د سیمې خلکو دغه کلینیک د شنبه په ورځ پرانیست. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه ځای یو قومي مشر حسین علي شجاعي د شنبه په ورځ دغه کلینیک د پرانیستي په غونډه کې وویل دغه کلینیک یو لس اتاقونه، هر اتاق مجهز تشناب، برق، اوبه او ډیری نوري اسانتیاوې لري. نوموړی زیاتوي لکلونه کلونه څخه په دغه سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نه و، چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان و، ځکه یې په دغه کار لاس پورې کړ. ښاغلی شجاعي وایي
این کلینیک دارای 11 اتاق مجهز
دغه کلینیک یو ولس مجهز خونی، ډیر مجهز تشنابونه او ټول سیستمونه لکه برق او بو څخه برخمند دي. تعمیر ډیر خسته جوړ او د خلکو په خدمت کې وړاندې شوه دي. کوم کسان چې دلته ناشتي ټول هله کوم چې په دغه خدمت کې به هم برخه واخلي او دغه رنګ تل د دغه مظلوم ملت خدمتگار ووسی.
این ملت و
د دې سیمه اوسیدونکو له روغتیایي چارواکو څخه د نوري همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت روغتیایي سیمه ایس چارواکي هم د سیمه د خلکو دغه کارستای او د مرستي ډاډ ورکوي. په غزنی کې د امی روغتیایي رئیس عبدالحنیف مصباح د پرانست غونډې په خبرو کې وویل تاسو ډیر لوی کار تر سره کړی دی، موږ اماده یو چې له تاسو سره هر اړخیز مرسته وکړو.
دغه کوم خدمت تاسو روان کړی ده په دې کې به ان شاء الله که خدای کول موږ در سره شریک یو لکه څنګه چې تاسو تر اوسه دغه کار و مخته وړی ده اوس به ان شاء الله تعالی وغپ وغبانی موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه و مخته در سره بیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د امیر روغتیا په خوانی رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل سمو د وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. هغه ویلي وو که نړیوال بانک ورسره مرسته ونه کړي نو په روان کال کې به د روغتیا په برخه کې د نه امکاناتو له امله په غزنی کې تر 110 زیات روغتیایي مرکزونه وتړي. دغه اندېښنه د هیواد په ډیری سیمو کې ښودل کیږي.
په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیاتېدونکې لوږې په اړه اندېښنه ښولې، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغانانو سره مرستې ته ودانګي. په کور دننه هم ځینې مرستندوی بنسټونه سته چې دې وضعیت ته متوجه دي. زموږ همکار اجمل تورمن د کلي په نوم د همداسې یو بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې. ښاغلی محمودي په پیل کې د دې بنسټ د مرستو راټولولو په اړه وایي.
د یاد بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپلې فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر 100 ډالرو پورې هم ورسوي او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته ووایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل او د پر یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي نو زموږ هغه د سروې ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بیرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه. ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولی شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
وختنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوی وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي هغو با اعتبار نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یو مرستندوی بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
اوس بل ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي، ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شای پخوانی حکومت یا لویدیتاش جاسوسي وکړي. په راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه او 300 زره ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه بې برخې پاتې سوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل سوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونه سي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای سي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازنۍ لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلي دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه، خو مخالفه لوبډله وتوانېده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هیټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ سي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبې له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وباهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای، دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بیلګې په توګه ENI نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان څلورم توپ وهونکی سو چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې یې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. څارنوالان د جرمني په جنوب کې په یو تیز رفتار ریل کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. دغه پیښه شنبه سهار سوې چې له عمله یې ځینې مسافر ټپیان سوي دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې یو سوریایي وګړی نیولی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله جزئیات له سفی الله ستانکزینه.
د جرمنی د جنایي څېړنو مشر سابین نایګل پرون د جرمنی د جنوبی ایالت په نو مارکیټ خارګوټی کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې حمله تر شا د اسلامي سختدریزو ډلو د لاس لرلو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د تیز رفتار ریل ګاډي په مسافرو د چاقو په حمله کې 4 مسافر ژوبل شوي دي. دا پیښه د شنبه په سهار شوې چې په تړاو یې 1 کلن سوریایي وګړی نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي بریدګر دي نور ملګري هم لرلی وي. لوړپوړي ملکي څارنوال ګیرهارد نیوهوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي څېړنو ښودلي چې دغه بریدګر رواني ستونزه درلوده. ویل کیږي تورن به د څارنوالۍ په غوښتنه د رواني ناروغیو په روغتون کې بستر شي. د جرمني د پولیسو مرستیال توماس شونیګر وویل د برید په تور نیول شوی سړی د سوریې ته بعد چې لومړی پر یو شپږشت کلن مسافر برید وکړه او سر یې سخت ور ژوبل کړ. هغه وروسته په یو بل 60 کلن مسافر حمله وکړه. همدارنګه یو بل 60 کلن سړی هم ټپي کړ او بیا یې 9 کلن سړی په بدن په چړو ووهه. پولیسو وایي 2 ټپیان لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په وینا په ریل کې سپرو مسافرو بریدګر ودراو او له پولیسو سره یې اړیکه ونیوله. تورن کس له کوم مقاومت پرته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. امنیتي سرچینې وایي شکمن وروستی ځل له اتریش سره پولې ته څیرمه اوسېده. د جون په میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې یو بریدګر د چاقوګانو په ضربو 3 تنه ووژل او 1 شمېر نورې ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه هیواد کې د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنه وښوده. یوناما ویلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوریانی د وژل کېدو راپورونو سخته اندېښمنه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وی په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. ډیوډ بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وی د صحي تجهیزاتو یو بسته کابل ته رسیدلې. د سازمان ویلي چې د شاوخوا 15000 افغان ماشومانو د درمنن لپاره د صحي تجهیزات د محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسیده. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه دوبی ته خپل الوتنی بیا پیلوي. افغانستان د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبي پای ته ورسولې. د کرکټ ملي ټیم غړو له خلکو غوښتنه کړې چې ندی مایوسه کیږي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو ځینې نجونې سره راټولیږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تک بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته په خپلو کې زده کړو ته دوام ورکوي. نورحال په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا 3 میاشتې وروسته هم د هیواد په 150 ولایتونو کې لشپغم ټولګي پورته نجونې لزده کړو څخه محروم دي. فرزانه فتح زاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوابات د نجونو په لیسه کې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډیره خفه سوی یم، په ښوونځي پسې ډیره خفه سوی یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریا اکبری هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سلو او خزو ته دی پیوستر گو گوری، انجونو ته دی هم دزدکلو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن؟
ولی د خزی او سړی ترمنز توپیر کیږي. موږ هم د سړو پرنګ دزدکلو حق لرو. که پخپله طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي، باید له خزو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي، موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډیری دینی عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوی ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړ، امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اوناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله داده چې نسبت و نورو نظامو ته، د تعلیمي نظام ته، تحصیلي نظام ته ډیره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي، د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه، طرزالعمل، څرنګوالي او نوعیت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
نور بس دی.
لشد سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال د فوټبال د غوړ لیگ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نه موجودیت، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فوټبال د غوړ لیگ د تیر کال د پرانیستي د مراسمو په ژغ پیلېږي.
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلي.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیل ځنونو اتلو بدلې د میوند اتلان، طوفان هریروت، شاهین اسمایی، د سپین غر بازان، موجهای امو، اوخابان هندوکش، د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبېدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې لیدو ته راتلل. خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ تر سره نشي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیگ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي.
نظر به شرایط کې در کشور
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي، د مالی ملاتړ کولونکو نشتون، بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات در دا د لامل شوی چې د فوټبال غوره لیگ ونشي. د غوره لیگ مقدماتي لوبي به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي. ولایتونو کې به لوبي کې دي، لوبډلې به ورنه انتخابي دي، بیا به هغه کابل تر اتلی او رستی پړاو سیالي بدل تکولي
نهایش معیار د کابل انجام میدادن.
خاغلی کارګر وای کوم لوبي چې دا مهال په کابل کې د غوره لیگ د یو شمېر لوبډلو ترمنځ پیل شوی د غوره لیگ سیالۍ نه دي، ځکه په خبره د غوره لیگ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري. په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې سپین غر بازان او موشهای امو لوبډلې پکې نشته. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوې. دا لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي. په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق گوهری هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیگ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي.
سګمونه شای کړای چې لیک جوړ کړو ځکه امکانات کم دي، اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته. دا اوس د فوټبال د تیر کال د تلولې لوبي خاطرې را یادې شوې. څومره شوق ولولې وي
شور او شوق اله غوت.
د خغلی گوهری په خبره د فوټبال غوړه لیک لوبي به هر کال امده وخت تر سره کیدلی. په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړي فایز محمد فایز سږ کال د فوټبال د غوړه لیک نه جوړیدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښونکې خبر ګڼي.
دغه یو د خوشي ځای وو، دغه یو لیکو د فوټبالران د پاره، خصوصا داخلي فوټبالران چې دوه غوبل تم هیڅ هم درلودل هم نه. دغه یو کال دغه ته تم درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو. متاسفانه چې سش کال ځنی محروم یو. د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه بل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیگ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وي شوې.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دورکو سو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې ستاسو څخه دا هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي، ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی، او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په غږونو سره پیل کړو.
سلامونه ونې کهله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیلی هم د کابل ولایت د حساب زوله سوالی نه. دوستانو، د ورکوسای ځانو خبرونه ته دا پیغام فلیدم. تمو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهله، او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم، او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي، زما شمیره ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما د تلیفون شماره ده 0909121101. بل شماره ده 0 و 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم، خدای په امان.
بلی، السلام علیکم. بخبری ساخه واجب د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول امکاران او دغه سلامونه کوم ته. دې چې له جوړ رو خوش خوشاله به چې ته موږ یو الک پیدا کړې چې ته زړه سکال دی چې سره یو نه یم دی. نو زه د لشکرګاز د کندهار تر غلې دی کچېړې کلیواز ما ځغاو نه څور کوشې دی بوز ما ته په دغه ټکو شي نه راړي کوي. سي پر و سي پر ز د و یو د ز و د و شې رزل دا سي پر اړیا د پیټ
جوس دوه د سوال دوه. السلام علیکم، زه محمد کندار څخه پرون د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیډه کریډیټ هغه لونه دی بیا نه د کورن درا کړی هغه زما ورور دی. نو زما ورته د 10 ورځې زنګ راوي او څومره نمبر نه دی سپ کړی سفر اوسه یو د 52 دنی دی مارا بیا 0 و 1 و 1 و 5 و 2 دا غرور چې ما ته زنګ ووي انشاءالله زه به خپل روز تسلیم کړم.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه ونې کړي وړاندې کوم. د هیله مې چې شبات زه محمد کریم حکیاري ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. انسان سره دې تکلیف هم لري، خپل نوم نه سي یادولی، کله کله نوم یاد کړي، زما نمبر پرې ولا دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. 0 و 8 4 8 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
هله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی چې چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چرته که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 6.
ګران اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا سوي عزیزانو په حق معلومات را کړیو. نو پجی هیله چی ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وی اوس براسو دغه دوستانو ژغونه به خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټ کې دي.
السلام علیکم زه موبید الله رمانی در چین بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولودانه وای سره وخت موږ پیغامونه نشر کړي بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو موږ کوم یو راکازی شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاکه معلومات دي د دې ورور نوم څه کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان څه کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره د خپل کور نظر کړي نو مور پلار کورنۍ څه کوم دا هغه ډیر زیاته په شیخ افغان ده نو موږ ډیر زیات خوشاله شو کړي په خپل ما आवाज او یابل مسلمان ورو د غنی پاکه معلومات دي چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دا نمبر دې مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمه راځه د شای ملګرو 03 15 00 00 یان دې شمه را یو ځل بیا تکراروم 03 15 00 00 ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غوښتي چې کلمخ کې خو ما کوششونه وکړله در پنشیره در کابل در پروانه د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دوران یو فحال کسو نو بیا د مسنه درک سو خو مشته د احوال د شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر فرصو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرسه د پنشیر سره لیکلی خو وس خیره اغه کوم نشانه لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې امنیت خوروي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلي دي نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلي دي په دراس په خځې سره صدا دراسته وريږي په دې کې د صدا لیکلري پر د خځې پر نرمک سربېره چې میداغ لري د بریټو فرما بین باندې د سبيش نری لکه پوس چې مال میږي دا غو نشانې دي دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزه نت یا دا ویډیو د دنس د لارې نه رسیږي دا د ازادي رادیو د لارې کوم څه ما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې وسیږي آیا په څو کې ګرځي په وتا کو کې ګرځي ما لمبر ته دي ځنګ وي په دا د ما ته دي پنځه میراده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ماته په دالم برځنګوي ماته دې چې دا هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته دې ځنګوي دا د خبره سره وکړو ادرس درایکي دا به زه خپل تسلیم و نه سم په خیر او د طبيع د مسافرې په اړه معلومات راټول ثبوت سي یا د خیر ارزي چې زه رسیدګي وکړم از ما د ټلیفون شماره ده چې په کرا کرا دې تکرار کوم څه پرایا پنځوس ولس نسوایا بیا دې تکرار کوم څه پرایا پنځوس ولس نسوایا کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله مجل من روشیدن که ایش کتر پیغام دید زمان وزیز چی پر کابل که نادره کشوه ده سید کلا پر نامه ده نایم پا کلزه ده بابا جی در این خیل روشیدن که ده که هر مومن مسلمان دور تیپا ده یا چا سر پا بنیخانه کی او یا چا تا پا هر معلوماتی یا ده چا سر کار کی افری و سبی تکلیم داری نو کورنوی زیر پریشانه ده مهربانه ده مخیلی پتا ده شمی رو زنگو خالور درې شپږ درې خالور شپږ خالور ولا شمه دې کړو چې پر و شپږ شپږ خالور پنځه او شپږ پنځه اته.
السلام علیکم ورحمت الله. ما یو زیدی فنامه د نصرت الله نصرت تقریبا سلور کال کیږي ولک سوي دي د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجد د کلی دي. عمر یې تقریبا 30 کال دي. پټنه ګردی دي او د جنی علم زده کوونکی دي، یعنی طالب العلم دي، او ډېر چالاک او بیداره هلک دي. هر مسلمان ورور چې پاک له معلومات لري پر دغه شمېرې تماس ونیسي، شیرینی ورکول کیږي. 0 1 0 1 1 2 5 6 دا مې سیم شماره وه، سلام شمېره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات شمېره 0 1 8 2 6 9 2 4 2 1 اریبا شمېره 0 2 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي، کولای شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نمیږي، او که چا سره وي زما سره دې په دا نمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 8 5 6 0 9 2 2 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه صدر راکړي، نن د وجې پلان نه خو په دبل اکادي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي. بده شمېره اړي کوي 0 1 0 8 3 0 1 4 2 5 ټلیفون سره د یاد ته چکاروم 0 1 0 8 10 4 5 5 5. ازادي راځي سره مننه کوم چې موږ عام په نشر کې. والسلام په احترام صاحب امان.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله، تقریبا یو کال 4 میاشتې یا 3 میاشتې وخت کېږي چې د نایسرای څخه درک شوی دی. نار مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات چې هر ځای کې په ایران کې که دلې په افغانستان کې، خو معلومات چې ورته یې ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 1 5 0 5 2 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 0 5 2 5 8 2. دا د بیسیم واټساپ نمبر دی زما. ده بل روشن نمبر دی 0 2 8 5 2 5 8 0 8. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی 0 1 8 1 5 9 5 3 8. دا زما نمبر دی، دا اتصالات دی. په دغه شمېرو کولای شي هر مسلمان ورور زما سره اړیکه ونیسي. خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهور د مزدرکې اوسېدونکی فعلاً موږ په نایسراج کې ګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی، سره رقمه ژره یې ده. هر چا چې معلومات د ازادي راډیو په جهان مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. از ما یو دوست رو کیده سحیل احمد فنم نو که څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. شمېره 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 0 8 9 0 8.
قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. تر راتلونکو خبرونې پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه.
کاروان یې کړه د ذوق لیونی راشد ساروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی راشد ساروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی